دولس بجې شوې. احمد شبریم سلامونه. تاسو ته رادیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د امریکا د متحده ایالاتونو د اساسو جرګې له طالبانو سره د مالی مرستو د بندېدو لایحه تصویب کړه. د کانګرس غړي ټیم پرچت د دې لایحې د تصویب وړاندیز 2024 کال په جنوري میاشت کې کړی و. هغه د دوشنبه په ورځ پر خپلې ایکس پاڼې لیکلي، د لایحه نور د امریکا د مالی ورکوونکو پیسې د ترهګرو لپاره نشته، تر نامه لاندې تصویب شو. د برچت په ټکیو امریکا تروسه له کابل سره تر 15 میلیارد ډالر زیاته نقدي مرسته کړې، او دا د بهرنیو چارو وزارت مسؤلیت دی چې دا ترلاسه کړي چې مرسته شوې پیسې د طالبانو سرپرست حکومت ته نه ځي. که چیرته دا لایحه د امریکا سنا هم تایید کړي، له هغې وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د تایید لپاره ورځي. د برچت دا لایحه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه غواړي څو طالبانو سره د هر ډول مالی مرستو لپاره یوه پالیسي رامنځته کړي. له وړاندې په ځلونو امریکایي چارواکو د طالبانو لاسته د امریکا د بشري مرستو د رسیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه، خو طالبانو په ځلونو ویلي افغانستان سره بشري مرستې یوازې مستحقو کسانو ته رسي شي. د ایران او اسرائیل ترمنځ د امریکا په منځګړیتوب د شوي اوربند په دوهمه ورځ نن اوربند ټینګ دی، او د دواړو هیوادونو فضا آرام ښکاري. اسرائیلي چارواکو نن که هیڅ مهال په ولسي خلکو باندې د جګړې اړوند ډیری محدودیتونه لري کړل. تر دې څو ساعته مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دواړو هیوادونو د پیل په ساعتونو کې د اوربند د ماتولو له امله توند انتقاد وکړ، او د آرامۍ غوښتنه یې وکړه. د اسرائیل پوځ وویل چې د محدودیتونو د کمولو پریکړه د امنیتي وضعیت له ارزونې وروسته شوې ده. دغه اقدام په اسرائیل کې ښوونځیو ته اجازه ورکوي چې ټولګي د شاګردانو په مخ پرانیزي، او د غراز خلکو ته د غونډو اجازه هم ورکوي. بلخوا د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وویل چې هیواد چمتو دی چې د اوربند په ټینګېدو سره عادي ژوند ته راستون شي. پزشکیان په تلویزیوني وینا کې وویل له نن ورځې څخه حکومت اړوندې ادارې به بیا رغونه پیل کړي، او عادي حالت به بیرته راولي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ناټو د مشرانو په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره هالند ته رسېدلی دی. تمه ده چې اروپایي متحدین د واشنگتن د راضي کولو لپاره په خپلو دفاعي لګښتونو کې د پام وړ زیاتوالی ژمنې وکړي. ټرمپ د کلونو راهیسې د ناټو په تړون کې اروپایي متحدینو باندې د لږو مالیې ونډو له کبله انتقاد کړی دی، او تور یې لګولی دی چې دوی د امریکا د امنیتي چتر څخه وړیا استفاده کوي، او حتی له تړون څخه د امریکا د وتلو پوښتنه یې هم راپورته کړې ده. ټرمپ غوښتنه کړې چې متحدین دې د جی ډی پي یا ناخالص کورني تولید د عاید تر 15% په دفاعي چارو ولګوي، چې دا په 2014 کال کې د ټاکل شوي 2% څخه لوی زیاتوالی دی. د مشانو د روانې غونډې د اعلامیې یوه مساوده د مشترک دفاع په 15مې مادې ټینګار سره وایي چې د ناټو غړي به تر 2015 کال پورې د دفاعي لګښتونو کچه 15% ته لوړه کړي. د چین په جنوب لویدیځ کې د سختو سیلابونو له امله له 80,000 څخه زیات خلک له خپلو کورونو وتلي دي. د چین دولتي خبري اژانس شینهوا راپور ورکړ چې د ژغورنې کارکوونکي په سیمه کې چین د اقلیم له پلوه د سخت اوړي تجربه کوي. په دې اونۍ کې په پیجنګ کې چې چینایي چارواکو د کال د تر ټولو ګرمې ورځې خبرداری ورکړ. تیره اونۍ د سخت باران له امله لسکونه زره خلک د هونان له مرکزي ولایت څخه ایستل شوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل احترامات. می قبول کی قدر من او کلی سکون کو زبرشت هم خار یوز ری بهم تاسو ټول تشرف بس ما ماده یول سم ټولګي جغرافیا مزمن یول سم لسته هله د چې تاسو ټول قدر من او کلی سکون کی برات روغ جوړ صحت مند او سری او د سیاچ ام بم پتن می درنه سکون کو د سیس مرو تاسو د یول سم ټولګي جغرافیا مزمن یول سم لسته نو هله د تاسو ټول بده چیر ور زلستنه په پراو د کیک ټاول سره ذکر او سری او نو لسته چمتواله بلدی قدرمن زکون کو مرتله دین چې زستاس د نن ورځې نو لوس پیل کان تاسو ټول خوږه زکون کې باید له خپل ځانو سره خپل کتابچا او قلمونه ولري، تر څو کولی شئ د نن ورځې د لوس مهم نکات خپل کتابچو کې د تل پسې له خپل ځانو سره نوٹ کړئ. درنو خوږه زکون کو زموږ تاسو د نن ورځې د ولسم لوس درسي اهداف کوم چې نن ورځې موږ تاسو په لوس کول ولو عبارت دی له لومړی کرنه، دویم کرنیز سیستمونه، درېیم د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې د کرنیزو تولیداتو د بیلابیل ډولونو اندازه. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ موږ تاسو په لوس کول ولو او په هکله به یې په بشپړ ډول سره معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زکون کې د لوس تر پای پورې سره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. وروزه کن کو اوس هم د خپل نوی لوس پر لور باندې راګرځو. زموږ ستاسو نن ورځې په نوی لوس کې لومړنی موضوع کرنه او د هغې نوې لارې چارې دي. نن ورځ به موږ تاسو کرنه وپېژنو او د هغې د نوې لارو چارو سره به آشنا شو. قدر مونږ زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، کرنه د انسان د لومړني ډول فعالیتونو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې د انسان ورځنیزي اړتیاوې ورباندې پوره کېږي. انسانانو به د خپلو اړتیاوو د پوره کولو لپاره لکه هغه خوراکي شیان او خوراکي توکي، څښاک او پوشاک لپاره، د ژوند پر مخ د بیولو لپاره، د وسایلو او د سون توکو د چمتو کولو لپاره، په طبیعي چاپېریال پورې کوم چې مربوط شان و، د کرنې او ساعت څخه به استفاده کوله او خپل ورځنیزي اړتیاوې د کرنې په واسطه سره سرته رسوله. چې په دې لړۍ کې کرنه د انسانانو تر ټولو لوی اړتیا له جملو څخه شمېرل کېږي، نو له همدې امله څخه بشر د ټولنې تل طبیعي چاپېریال د بڼې په بدلون او تولید لاس پورې کوي، تر څو انسان د خاورې، طبیعي غور او هوا، اوبه او هوا، او د خپل ځواک او نورو امکاناتو لکه تهم کرل، سری، بانکي او کرنیز وسایل څخه کار اخیستل سره له ډېرې پخوا څخه کرنیزې چارې په بېلابېلو بڼو سره مخې ته یوسي. د دې تر څنګ قدرمنه ګلالۍ زده کوونکو، سره له دې چې په پرمختللو کرنیزې لارې چارې شته، تر څو خلک وکولی شي چې د هغه پرمختللو او عصري تخنیکونو په وسیله سره کرنیز چارو ته لا هم پرمختګ ورکړي، یعنې که څه هم په پخو وختونو کې کرنه چې وه پخپله د غویو په واسطه یا هم د څارویو په واسطه سره به سرته رسول کېدل، خو په اوس وختونو کې نوي سیسټمونه، نوي ټکنالوژي په فعالیت باندې پیل کړي دي چې دغه د کرنې په بخش کې کار ترې اخیستل یې لا هم د پرمختګ لامل ګرځېدلې دي او لا یې هم د کرنې په محصولاتو کې پراختیا راوستلې ده. نو قدرمنو وګړو، زده کوونکو، موږ تاسو ویلې شو چې دوه ډوله موږ تاسو کرنیز سیسټمونه لرو. یو یې دودیز کرنیز سیسټمونه دي او بل یې هم عصري یا هم تجارتي کرنیز سیسټمونه دي. چې لومړی موږ تاسو دودیز یا هم عنعنوي سیسټمونه پیژنو، چې عنعنوي یا هم دودیز سیسټمونه په کرنیز سیسټم کې د انساني ځواک او وروسته پاتې لومړنی وسایلو څخه د کار اخیستل کېږي، کوم چې نوبتي کرنه د څارویو درمو ساتنه او د آسیا په جنوب ختیځ کې د مرطوبو سیمو کې د وروجو کرل د هغه له مثالونو له جملو څخه شمېرل کېږي. په دغه ډول سره که کوم کرنیز سیسټم چې دی په دې تولید اندازه چې ده په اقتصاد کې ډیره ګټه لري او د اقتصاد په پراختیا کې مهم رول لوبول دي، او کوم کرنیز محصولات چې موږ تاسو ترې لاسه کوو یوازې د بزګر د کورنۍ اړتیاوې نه پوره کوي، بلکې د دې تر څنګ دی یو څه اندازه بازار ته وړاندې کوي او د هغه په مقابل کې خپل ځان ته نقدي پیسې ترلاسه کوي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ تاسو دودیز سیستم وپېژندئ، چې دودیز سیستم په خپلو په کورونو کې سرته رسول کېږي، د څارویو په واسطه سره سرته رسول کېږي، چې دا زموږ تاسو یو کلتوري بڼه ده. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو کلتوري یا هم تجارتي یا هم میکانیزم سیستم په حق معلومات ولولو، چې دغه میکانیزم یا هم کلتوري کوم سیستم چې دی دا په څه ډول سره دی. په دغه سیستم کې قدر مونږ زده کوونکو د کرنې د پرمختللو لارو چارو او نور وسایلو لکه تراکتور چې موږ تاسو ټریکټر ورته وایو، او هم چنان کمپاین اصلاح شوو تخمونونو، همدارنګه کیمیاوي سرې څخه کار اخیستل کېږي، چې دا ټول په عصري توګه سره سنبال اوسېږي، یعنی کرنیزې کارونده پراخه وي او د تولید اندازه پکښې کې پراوي. همدارنګه د کرنیزو تولیداتو کوم توکي چې دي دغه تولید د صادراتو او د خرڅولو لپاره وي. نوموړي پرمختللي سیستم معمولا په صنعتي او پرمختللو هیوادونو کې ترسره کیږي، او موږ تاسو په هغو ځایونو کې لیدلی شو. په تېرې بیا موږ تاسو ویلی شو چې په کومو سیمو کې چې دغه ټکنالوژي سیستم ډېر زیات موجود وي، په هغو سیمو کې د دغه سیستم څخه په زیاته او پراخه کچه سره ګټه اخیستل کېږي. همدارنګه قدرمنو زده کوونکو، له دې امله چې د نړۍ نفوس په تېرې بیا په پرمختللي او کرنیزو هیوادونو کې مخ پر زیاتېدو سره دی، ځکه په هغه سیمو کې چې کوم اقلیمي شرایط موجود و اوسېږي، هغوی د مدیترانې هغه ښه اقلیم ولري، او همچنان د دې تر څنګ د هغوی آب هوا لمدبل و اوسېږي، د هغوی اقلیم ښه منظم و اوسېږي، نو په هغه سیمونو کې مربداره خبره ده چې د هغو سیمو کې به کرنه هم زیاتېږي، او د هغه په چارو کې به پرمختګ راځي، او د هغو د ساتنې دپاره به خلک کار سرته رسوي. نو موږ ویلی شو چې دغه غوښتنې چې انسانان په خپل ژوند کې لري، مثلا د خپل ژوند ورځنیزې اړتیاوې پوره کول، دغه غوښتنې د کرنې نوې لارې چارې چاپېریال ساتنې سره یوځای کوي، چې وروسته بیا کرنه موږ تاسو ته دوامداره کار شوي، او له خاورو اوبو څخه معقول او غوره استفاده باید موږ تاسو وکړو، ځکه خاوره او اوبه چې دي زمرا ستاسو د ژوند یو مهمو منبیو له جملو څخه شمیرل کیږي، خصوصا اوبه زمرا ستاسو د ژوند یو مهمو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې نه یوازې زمرا ستاسو کرنه اور باندې ولاړ ده، بلکې زمرا ستاسو د انسانانو او سروي او حیواناتو ژوند اور باندې ولاړ دي. موږ ویل سو خاورې چې د ونو او بوټو د کرلو لپاره ځانګړی ارزښت لري، یعنی هغه خاورې چې زمرا ستاسو د ونو او بوټو لپاره ځانګړی ارزښت لري، نو د هغې لپاره پر مختللي کارونه سرته رسول کیږي، یعنی باید له شوریدلو، ویجاړېدو او شنډ کېدو څخه باید موږ او تاسو وساتو، هغوی ته پر خپل وخت باندې اوبه ورکړو او د کرنیز سیستم دپاره اماده کړو. نو باید د هغې د کرخرتیا دپاره همچنان موږ او تاسو تدابیر ونیسو، او پر پرمختیایي هیوادونو کې باید د ځنګلونو د پرې کولو او د خاورې ساتنه ښه مخې ونیول سي، او لا هم په دې کې پیشرفت راسي، او هیل دسیز زموږ په ګران هیواد افغانستان کې همدغسې پیشرفت هم رامنځته سي. نو باید موږ تاسو د اوبو، خواړو او له تخنیک سره ښه واوسیږو، تر څو وکولای سو په راتلونکو وختونو کې د خپل خور یا هم ورور سره مرسته او همکاري وکړو. د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالي زده کوونکو، موږ وایو چې کرنه یو نوې لاره همدا ده چې د اوبو څخه غوره استفاده وشي، یعنی که چېرې موږ تاسو غواړو کرنیز حاصلات مو زیات شي، د ځمکې خړوبول مو زیات شي، نو موږ تاسو باید له اوبو څخه ښه استفاده وکړو، له اضافي اسراف څخه یې ډډه وکړو، او هغه هیوادونه چې د هغو کرنیز او اوبو پورې تړلی موجود واوسیږي، یعنې د هغوی سره پیوند واوسیږي، نو د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. نو هڅه کوي چې د اوبو څخه اغېزمنه ګټه واخلي او د هغو په استفاده سره وکولی شي چې خپل د اقتصاد په پیاوړتیا کې پرمختګ وکړي. نو موږ ښه مثال چې ویل سو قطر دی چې په یو بل نامه لیکونو کې د اوبو رسول دي، چې موږ تاسو په تیرو لوستونو کې په حقله معلومات ترلاسه کړل او په حقله باندې په مکمل ډول سره وپوهېدل. نو اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکې برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د نړۍ د پرمختللو هیوادونو کې د کرنیزو تولیداتو د بیلابیل ډولونو اندازې په هکله معلومات ولرو. چې د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې د کرنیزو تولیداتو بیلابیل ډولونو اندازه په څه ډول سره ده؟ وروسته زده کوونکو، موږ او تاسو ویلی سو کله چې په 2015 میلادي کال کې د نړۍ په سطحه باندې سروې وسوله، نو زیات شمېر تولیدات چې و به هغه د غنمو تولیدات و چې په سلو کې 15.9 یې په چین کې تولید شوي وه، او له هغه څخه وروسته بیا په ترتیب سره په سلو کې 12.5 په هند کې، او په سلو کې بیا 9.1 د امریکا په متحده ایالاتو کې، په سلو کې 8.5 په روسیه کې، او په سلو کې 15.9 په فرانسه کې، او په سلو کې 4.1 په کاناډا کې، د دې تر څنګ په سلو کې 3.8 په استرالیا کې، او په سلو کې 2.2 غنم په دغه کال کې د نړۍ په نورو هیوادونو کې پورې مربوط و، یا هم پر هغو پورې اړه درلودله چې دومره غوره ښه حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېدي، چې د وروجو، جوارو، کچالو او د غوښې تولیدات په ټوله نړۍ کې شول سوي دي او د دوی څخه استفاده کېږي، او یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو او قدرمنو زده کوونکو، موږ تاسو ویلی سو دا زموږ ستاسو په ژوند کې یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې موږ تاسو د دې په هکله هم معلومات لاسته راوړل چې له چین څخه وروسته په تدریب سره په سلو کې 12.5 او په هندوستان کې بیا 9.1 د امریکا په متحده ایالاتو کې وجود دي، کوم چې د دې څخه په ښه او ستراتیژیک سیستم په توګه سره ګټه ترې اخیستل کېږي، او دغه سیمې چې دي د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې د کرنیزو تولیداتو د بیلابیلو ډولونو د اندازې څخه عبارت دي، کوم چې موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستل. همدارنګه قدرمنو او ګلالي زده کوونکو، تاسو ته په کتاب کې 113 صفحه کې په معلومدار توګه سره دغه ټولې ځمکې نشانې کړې دي، هغه کرنیز حاصلات نمونې تاسو ته خصلي، او همچنان د دې تر څنګ د هغوی اندازه یې تاسو ته په نښه کړې ده. لومړنی جدول کې موږ تاسو وایو، په لومړي کې موږ تاسو ته سره کړې دي، په لومړۍ برخه کې موږ تاسو ته دوه شکلونه راکړې دي، چې په هغو شکلونو کې البته درې شکلونه راکړې دي، چې هغو شکلونو کې د جیوم په شکل کې په نړۍ کې د جوارو تولید په 2015 کال کې، یعنی دغه ټوله تولیدات څومره وه، او د دې سلنه څومره وه؟ په امریکا متحده ایالاتو کې د دې سلنه 3.3 و، په چین کې 9.1 و، په برازیل کې 15.0 و، په مکسیکو کې 3.0 و، په ارجنټین کې 2.8، او همچنان د دې تر څنګ په فرانسې کې 1.9، په اندونیزیا کې 1.5، همچنان سهیلي افریقا عینم د اندونیزیا په سیر باندې دی، یا هم د هغه ډول ده. همدارنګه د دې تر څنګ بیرته ایټالیا ته راځو، ایټالیا مکملن چې دی پنځلس البته یو اشاریه پنځه په شاوخوا کې دي او نور هیوادونه هم د دې په شمار کې راځي. نو د دې تر څنګ موږ تاسو ته په دغه جدول کې بل هم د کوم انځورونه چې موږ تاسو ته په نښه کړي دي، بل په نړۍ کې د غوښې تولیدات په 2015 میلادي کال کې د هغوی شمیر څنګه وو او د هغوی سلنه څنګه وه. دا به تاسو ټول که درمن زده کوونکي په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کړئ او هر یوه ته به یې د خپل ځانه څخه ځواب ولیکئ. بل هم د دې تر څنګ اخیرنی چې دی په نړۍ کې د کچالو یا هم پټاټي چې موږ تاسو ته وایي د کچالو تولیدات چې په 2015 کال کې یا هم په 2015 کال کې تولید شوی و، چې دا د هیواد تولیداتو سلنه او فیصدي څومره ده، چې هغو کې هم بیرته چین، روسیه، اوکرین، امریکا متحده ایالات، آلمان، پولینډ، بیلابیل روسیه، سپینه روسیه، هایلینډ، فرانسه او نور هیوادونه پکې کې شامل دي چې د دې برخې کې کار کوي او دا یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېره کیږي. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې تر دې دم پر تاسو معلومات ترلاسه کړي اوسېږي او سه پوسي اوسېږي او سمدلوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو ټولو قدر منو زده کوونکو کورنۍ دنده. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده درې سوالونه دي چې هر سوال به تاسو په خپل کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کوئ او هر سوال ته به مطابق ځواب په خپل کتابچو کې ولیکئ. سوالونه قدر منو زده کوونکو تکراروم. لومړنی سوال، کرنیز تولیدات تشریح کړئ. یعنې نن ورځ موږ تاسو کرنیز تولیدات وپېژندل چې کرنه څه ته ویل کېږي او دغه تولیدات کوم ډول تولیدات ته ویل کېږي. دویم سوال، د افغانستان د کرنیز تولیدات شریک که بعد دي؟ دا ستاسو خپل نظر دی. تاسو خپل افغانستان تولیدات ته وګورئ، هم هغه کرنیز تولیدات چې دي سرته رسوي دغه عاید ته وګورئ، وګورئ چې آیا د دوی دغه تولیدات ښه دي او کنه. درېیم، تجارتي سیستم تشریح کړئ. یعنې په کرنه کې یا هم کرنیزو محصولاتي سیمو کې تجارتي سیستم تشریح کړئ چې دا څه ډول سیستم دی او څنګه موږ تاسو ترې استفاده کولی شو. نور نو قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې تاسو یو څه ترلاسه کړي او اوسېږي او په یو څه باندې پوه سي او اوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کله و احترامات مقبول کی قدر من او ګلری زکون کو زبرشنا غم خار یو زره هم تاسو ټول تشرغ لاس پایما د دولسم ټولګي جغرافیه مزمن دولسم لوست هله د چي تاسو ټول قدر من او ګلری زکون کی برات روغ جوړ او صحت مند او سری او د صحت چمه بم پتن من ترنو زکون کو د چي زمرا تاسو د دولسم ټولګي جغرافیه مزمن دولسم لوست نه هله لرم چې د تیر ورځې لوستنه به تاسو ټول د خپل ځان سره په شته او مطالعه کړی او سری او یو څه معلومات مو زده کړی او سری ورځ زکون کو مخله دین چې تاسو دنه ځینې نوې لوست پر کتاب تاسو ټول درنه زده کوئ چې باید خپل ځانو سره د دولسم ټولګي جغرافیا مضمون کتاب کتابچا او قلمونه ولري تر څو وکولای شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوټي. که درمو زده کوئ کو اوس هم د خپل نوې لوست پر لور باندې راګرځو، زموږ تاسو د نن ورځې دولسم لوست کې درسي اهداف هم موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو ولولو عبارت دي له لومړۍ د نړۍ مهم دینونو په حق سره پوهېږي، دویم د اسلام د سپیشلی دین په اړه معلومات، دریم د مسیحیت د دین په اړه سره پوهېږي. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو ولولو کول ولو او د دوه موضوعګانو په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله لرم چې تاسو ټول قدر من زده کوونکي د لوست پای پر رسر ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. ورځ زده کوونکو، د لوست پای په شبو کې لومړی موږ تاسو د نړۍ د مهمو دینونو په حق له معلومات ترلاسه کړو. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، دین د انسانانو د فرهنګ ډیر له مهمو عنصرونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې هر یو دین په یو ټاکلي ځای کې منځته راغلی دی او وروسته بیا د هغه څخه په نورو سیمو کې خپور شوی دی. نو دینونه معمولا د سیاسي، نژادي او ژبني او اقتصادي سرحدونو څخه اوړي او د نفوس ساحې پورې مربوط دي. نو موږ ویلی سو دینونه او پیروان د هغوی د عقیدې له مخې څخه پر څو برخو باندې ویشل شوي دي چې درې مهمې برخې لري چې د هغوی له جملو څخه لومړنۍ برخه چې ده د انیمیزم د دین په نامه سره یادیږي، چې انیمیزم یا هم د طبیعي پدیدو د عقیدو پیروان دي. دغه انیمیزم یا هم د طبیعي پدیدو عقیدان د انسانان لومړنیو او اولینو دینونو له جملو څخه ګڼل کیږي چې د دې دین پیروان وایي چې ټول شان چې په دغه دنیا کې پراته دي، یعنی ټول کائنات چې دي د جمادت الروح لري، یعنی ټول کائنات چې خپل ځان ته روح لري، چې د دین پیروان په تیر وختونو کې او بیا په تیر له تاریخي دورې څخه مخکې د طبيعي او همدارنګ حیرانوونکي خارق العاده شان او پدیدو ته خدایګي خاصیت قایل ورکړي دي چې دی وایي دغه برېښنا یې هم برق چې دی یا هم دغه تالاندې چې دی دغه کومه روشنايي او توپانونه او برانونه چې دی دغه ټول د ماروي طبیعت یا هم قدرت په صفت سره پیژندل سوي دي او دغه دین اوس په قطبی یا هم بیبانی او لیرو پروتو ځنګلي سیمو کې موجود دي چې تور پوستي او زیر پوستي خلک د دغه دین پیروي کوي. یعنی دی ټولو هر قدرت چې الله تعالی په دې نړۍ کې پیدا کړی دي هغه ته یې د روح نوم ورکړی دي او هم چنان دی ویلي دي چې هر قدرت خپل ځان د جلا خدای لري. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو دویمه برخه کې د ارباب النو د عقیدې پیروان دي، دغه د ارباب النو عقیدې پیروان چې دي دوی په دې باور او عقیده دي چې هر حادثه او پدیده خپل ځان ته جلا خدای لري. یعنی په دې دنیا کې چې هر ډول حادثه کوم واقع پیښیږي هغه حادثه خپل ځان ته جلا خدای لري. دغه دین چې دي درنو زده کوونکو د یونان له مدنیت څخه پیل شوی دي او د روم د مدنیت په وخت کې عالي درجه ته ورسېدي چې د اور غورځونکي آتیفشیان د خدای په نامه سره یادوي، همدارنګه برېښنا او تالنده یې خدای په نامه سره یادوه، د سمندرونو سمندري خدای نوم یې ورکړو، ستورو او داسې نورو باران او داسې نورو شانته د خدای نوم ورکړو چې دوی به ورته عبادت کوي. دریم چې دی په نړۍ کې له مهمو دینونو له جملو څخه د آسماني دینونو پیروان دي. دغه دینونه زیاتره د اخلاقي اړخ لري چې د خدای جل جلاله عبادت ته زیاته پاملرنه کړې ده، یوازیني خالق تعالی ته یې زیاته پاملرنه کړې ده چې د هغې د لارښوونې لپاره یې بېلابېل پیغمبران هم ور او تاسو سره لېږلي دي، لکه یهودیت، مسیحیت او اسلام کې د ټولو کامل دین چې دی یو له مهمو دینونو له جملو څخه د اسلام مقدس دین دی چې دا هر دین چې دی خپل ځان ته جلا رخصتي لري، هر دین بېلابېل قانون او قواعد لري. نو لکه څنګه چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د اسلام مقدس دین دی، نو زموږ ستاسو د رخصتي ورځ چې د جمعې ورځ نو په عیسویت دین کې چې بیا عیسوي دین دی دغه د رخصتي ورځ چې د یکشنبې ورځ دی، نو په اسلامي سیمو کې د معماري ځانګړتیاوې سب شتون لري چې ځانګړي سیمې یې جوماتونه پکې جوړ شوي دي، رقوانه ده، همدارنګه مینارونه او ګنبدې پکې جوړ شوي دي. په اسلامي هوادونو کې دغه زموږ ستاسو ځانګړي سبګیا هم تک لاره ده چې دا به په عیسوي دین کې نه لیدل کېږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو مختلف دینونه په نړۍ کې وپېژندنه، اوس هم راځو د اسلام مقدس دین پېژنو چې د اسلام مقدس دین کله او څنګه خپور شو په نړۍ کې. خو زده کوونکو د اسلام مقدس دین د الهي وحدانیت او ټولنیز عدالت پر بنسټ ولاړ دینونو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې په 40 کلنۍ کې په غار حرا کې نازل شوی دي او وروسته په مقام معظمه کې انسانانو ته وړاندې شوی دي او انسانان یې ټول د یو اسلام مقدس دین ته رابلل دي. دا دین چې دی په ټوله نړۍ کې خپور دي، کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له مکې معظمې څخه مدینه منورې ته هجرت وکړه، له هغه څخه وروسته د اسلام مقدس دین په ډیره چټکۍ سره په ټول نړۍ کې خپور شو او ختیځ او لویدیځ افکار یې زیاتې دایمي اغیزې وکړلې چې په دغو سیمو کې په لنډ وخت کې خپور شو. زیاتره خلک د قناعت او شوالي له مخې څخه اسلام ومنه او نور یې هم اسلام ته دعوت کړل. کوم کسان چې به اسلام راوړي هغوی به نور کسان هم اسلام مقدس دین ته دعوت کول او په اسلام مقدس دین باندې به مشرف کول. نن ورځ درنو زده کوونکو مسلمانان د ځمکې په پراخه ساحه کې استوګن دي چې تقریبا د نړۍ د نفوسو 15 برخه مسلمانان شمیرل کیږي او د آسیا لویه وچه نړۍ مسلمانان د استوګنې لومړنۍ سیمه ده چې د دې لویې وچې اسلامي هیوادونو په منځنۍ ختیځ او منځنۍ آسیا کې، جنوب او جنوب ختیځ آسیا کې پراته دي او موقعیت لري. د اسلام دغه د اسلامي هیوادونو خاوره چې د پراختیا چې د 15 میلیونه کیلومتر مربع او نفوس یې د آسیا د لویې وچې د نفوس دریمه برخه جوړوي چې په آسیا کې 28 هیوادونه وګړي مسلمانان دي او 13 هیوادونه رسمي ډول سره د اسلام مقدس دین پیروي کوي او په رسمي ډول سره اسلام مقدس دین پیرویان دي. همدارنګه درنو زده کوونکو دغه دینونه چې دي د اسلام د نړۍ د هیوادونو د اقتصاد او د نفوسو له پلوه څخه یو ډول نه دي، خو په ځینو ځایونو یا په ځینو کارونو کې ګډې موخې لري چې د اسلام زیات اسلامي کوم زیات هیوادونه چې دي د تربیې منابعو له مخې څخه لکه نفت، ډبرو سکاره، ګاز او داسې نورو، مسو او سپین زر او سرو زرو او داسې نورو له پلوه څخه ډېر شتمنو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د نړۍ 15.5% د نفتو زیرمې د پاریس په خلیج کې او په عرب خلیج کې پرتیجی چې د همدغو سرچینو د شتون له مخې څخه د نړۍ استعمارګرانو د پام وړ ګرځېدلې دي او دغه خلک غواړي تر څو همدغو سیمو ته کوچ وکړي یا همدغه سیمې تر خپل استمرار لاندې راوړي تر څو د هغوی د طبیعي منابع څخه ګټه واخلي. نو په همدې دلیل سره ځینې اسلامي هیوادونه د خپلو طبیعي منابع څخه ګټه نشي اخیستلی. ترنو سکون کو همدارنګه د لوس په دې برخه کې تاسو ته یو په کتاب کې یو جدول درکړی دی چې دغه جدول د مخې څخه په 2000 میلادي کال کې د عیسائی له مخې څخه په اسلامي هیوادونو سلنې موږ تاسو ته پنه شکړې ده او د هغوی نمونه موږ تاسو ته راکړې دي. تاسو کولی شئ چې د هغه شمیرنې په مطابق سره چې موږ تاسو ته 50 هیوادونه چې اسلامي هیوادونه دي د هغوی نمونه د هغوی د مسلمانانو شمیر په سلنه کې او رسمي دیني مرافته سره په نشه کړی دي چې د هغو له جمهور څخه لومړنی هیواد افغانستان دی چې 9.6 سلنه چې شمیر کسان مسلمانان پکې ژوند کوي چې د رسمي دیني اسلام دین دي. همدارنګه اردن دوم هیواد دی چې 3.5 سلنه کسان د مسلمانانو شمیر دي پکې کې چې رسمي دیني اسلام دي. همدارنګه ازبکستان، اندونیزیا، امارات، متحده عرب، همدارنګه ایران، بحرین، دا ټول، بنگلاديش، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، پاکستان، سوریه، فلسطین، قزاقستان، قرغزستان، قطر او داسې نور ټول هیوادونه دي چې تر 500 پر شمېرې لري. تاسو کولی شئ چې همدغه جدول په ترتیب سره خپل ځانو سره مطالعه کړئ او د مسلمانانو شمېر په دوو هیوادونو کې ولولئ. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د اسلام مقدس دین په حق له معلومات لاسته راوړو. اوس هم تر اوسه په دې برخه کې د مسیحیت د دین په اړه معلومات لاسته راوړو چې د مسیحیت دین څه ته وایي او له دې څخه زموږ تاسو مطلب څه دی. مسیحیت دین چې د عیسویت د دین په نامه سره هم یادیږي، عیسویت د آسماني نړیوالو دینونو له جملو څخه دی چې زیات پیروان لري، په زیاته کچه سره په نړۍ کې خپور هیوادونو دینونو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو ځکهونکو، موږ ویلی شو چې د عیسویت د دین چیرې زیات شمېر پیروان لري چې د لومړۍ میلادي پیړۍ په لومړۍ کې څرګنده سوې دي او د دویم میلادي پیړۍ په پای کې په ډېرې چټکۍ سره پراختیا موندلې ده. دغه دین چې دی درنو ځکهونکو د حضرت عیسی علیه السلام بنی مریم په واسطه سره، چې حضرت عیسی علیه السلام بنی مریم زوی و، نو په همدې خاطر سره پلار یې نه درلودي، په همدې خاطر سره د عیسی بنی مریم په نوم سره یاد سوې دي. نو دغه دین په فلسطین کې خلکو ته وروپیژندل شو او په لنډه موده کې یې ډېر زیات شمېر پیروان پیدا کړل. د پیدایش په حق یې ډېرې نظریې راغلي دي، اندا چې ځینې یې هغه د الوهیت په درجه کې هم ګوري چې له همدې عمل څخه نن ورځ د عیسویت د توحید څخه منحرف شوي او شرکونه او داسې نور زیات حرفات هم پکې ځای نیولی دي. نو د دې تر څنګ موږ ویلی سو حضرت عیسی علیه السلام د بنی اسرائیلو په انبیاو کې وروستنی پیغمبر دی چې د حضرت عیسی علیه السلام او حضرت محمد صلی الله علیه السلام د پیدایش ترمنځ بل پیغمبر نه دی رالېږل شوی. د حضرت عیسی علیه السلام د حضرت محمد صلی الله علیه السلام په منځ کې بل پیغمبر نشته. نو حضرت عیسی علیه السلام په خپل ژوند کې هیڅ کله هم واده نه دی کړی او نه هم د استوګنې لپاره کوم کور او ځای جوړ کړی وو. چې د مسیحیت دین د لومړنیو کسانو له جملو څخه شمېر کیږي چې په هغه وخت کې 316 څخه بیا تر 302 میلیارد کلونو پورې رسمي دین او کلیسا د روم امپراتوري حکومت د مستقیم نظارت لاندې و، چې دغه امپراتوري هلته وجود درلود. نو موږ ویلی سو درنو ځکه کو د عیسویت دین چې 250 مذهبي فرقو باندې ویشل شوی، چې له هغې له جملې څخه یې درې لویې برخې چې دي هغه لومړنۍ د کاتولیک برخه ده، یا هم کاتولیک مذهب پیرویان دي چې دغه کاتولیک دین چې دی په خپله د کلي او عمومي په معنا سر دی چې زیات شمېر کسان یې د عیسویت د دین دغه دین پیرویان دي. دویم یې په خپله د اورتودکس کسان دي چې د اورتودکس مذهب پیرویان دي په کامل، او دغه اورتودکس کلمه چې ده په خپله د کامل او صحیح معنا ورکوي چې د روم امپراتوري 300 میلادي کال کې په دوو ختیځو او لوېدیځو برخو باندې ویشل شوی، چې په همدې دلیل سره کلیسا هم د لوېدیځ روم په کلیسا کې د کاتولیک او یوناني ختیځ روم اورتودکس باندې ویشل شوی ده. چې وروسته د کاتولیک دین څخه دویم زیات شمېر کسان چې دي د اورتودکس دین پیروان دي. درېمه برخه چې په خپله د پروتستانت د پروتستانت چې دي په خپله د اعتراض کوونکي په معنا سره ده، چې د کاتولیک کلیسا کې زیات د شکو او جلال پسې ګرځېدنه او د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره یې د ګناهونو د بښنې پاڼې او لوحې سرخولي او روحاني مقام کې د پیسو په مقابل کې پلورل، او د په المان کې د مارتین د تولر روحاني په نامه سره یادیږي چې زیات شمېر کسان د دین پیرویان دي. همدارنګه قدرمنو ګلازلی د کوونکو د جغرافي لویو کشفیاتو څخه وروسته په 14 میلادي پیړۍ کې د اروپایانو لوی استمراري امپراتوري جوړې اسپلې چې په ټوله نړۍ کې د خپل دود او مذهب خپور کړل، او د عیسویت دین په ډېره چټکۍ سره په دغو برخو کې خپور سو، چې دغه کوم په ټول نړۍ کې کله دغه مذهب خپور شو، نو اوس د اروپا ټوله پخوانی مستعمر برخې چې دي په بیلابیلو سلونو کې د دې دین پیروان موجود دي، چې ماشومې سلونه مراد تاسو د ټولې جنوبي او منځني امریکا د هیوادونو د مذهب د کاتولیک دین پیروان دي، او همدارنګه د شمالي امریکا د هیوادونو پروتستانت او کاتولیک دین پیروان دي، چې په همدې ترتیب سره ټوله همدغسي د مختلفو دینونو پیروي کوي. نو موږ ویلی سو درنو زده کوونکو، د آسیا او د اوکانیسیي هیوادونو د پخوانیو استمراري لاندې هیوادونه چې دي په مختلفو سلونو کې د دې مذهب پیروان موجود دي، چې سره له دې چې دوی عیسوي دین د جنوبي امریکا په دریو هیوادونو لکه د ارجنټاین، بولوویا او پیرو کې یو افریقایي هیوادونه په لستونو کې شمېرل کېږي، نو په دریو اروپایي هیوادونو لکه مالټ، ناروی او واتیکان کې هم د عیسویت دین چې دي په رسمي توګه سره دلته شتون لري، چې یو له رسمي دینونو له جملو څخه ګڼل کېږي. نو درنو زده کوونکو، دا د عیسویت د دین په حق له معلومات هیله ده چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي واوسیږي او پوه سي واوسیږي. اوس هم د روس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. په کورنۍ دنده کې لومړنی سوال چې دی د مسیحیت دین په اړه یو څه معلومات ووایاست، یعنې څومره معلومات چې ستاسو زده وي هغه معلومات ووایاست. دویم، د اسلام سپېڅلي دین په اړه خپل معلومات ولیکي. نور نو قدر منو بللی زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او په یو څه پوه سي واوسیږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د الله په مان ښه وخت ولرئ.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 2 3 1 1.
پے جن نرشا ازمت جز پر لیا سبق پایا بچیا سزدکڑا بس مکینت علم لا رویا سبق پایا بچیا 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 دلو په خلو دے سبق پو سبق چې جوړ نشي مکو دلم زلن سوره چې زلي غپرو فک چې جوړ نشي مکو دبل پتم مکه نه حرکت کوا مریا سبق وایا بچیا 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 علم اونر در سر نوی جن بیکار دے خفوی د جون سنگار دے عمل مینا وفا خدمت خسڑی شوار دے خفوی د جون سنگار دے دخل کو پا خدمت کی جگے کے گس پیلنیا سبق وایا بچیا 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 د جهل دا تیاری د خپل قلم په زور رڼا کا روخانه دا دنیا کا بیدار سو خیار شا اند وقت سر آشنا کا روخانه دا دنیا کا زما په دې خبرو عمل وکړلې ونیا سبق ویا بچیا زانو پی جن نرشا از ماد جنس پر لیا سبق ویا بچیا سبق ویا بچیا سبق ویا بچیا سبق ویا بچیا سبق ویا بچیا
اساسی او بشری حقوق. قدرمن دوستانو د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. په دې خبرونه کې له بې وزلو کسانو سره د شتمنو لخوا د مرستې پاک خبرې کوو. له موږ سره میلما دی ډاکټر حیات الله عتیق. نوموړي په افغانستان کې له بې وزلو کسانو سره د مرستې کولو ځینې کارونه پیل کړي دي. ډاکټر صاحب په پیل کې درته وایي چې ولې په افغانستان کې د بې وزلو غریبانو شمیر ورستر بلی په زیاتی دلودی؟
بهرنۍ کومکونه ډیر کم دي. بهرنۍ ټولنې عموما افغانستان هیر کړی. دا هغه ستونزه ده چې بیکاری کچه ډیر زیاته لوړه شوې او د ټولنه اساسي خبر دغه ده چې موږ تاسو به مسلمانه ټولنه یو او الله جل جلاله موږ تاسو پیدا کړی یو. د بډاګانو انسانانو په مالونو کې د فقیرانو حق دی. دا خبر داسې نه ده چې د غنی او د بډا انسان خوښه ده چې فقیر هیر کړي حق ورته ورکړي او که ورته ورنه کړي. نه، دا باید ورنه واخیستل شي د غنی نه، د شتمن انسان نه. که چېرته د فقیر حق ورته نه ورکوي نو دا د اسلامي حکومت د یوه ذمهواري ده چې هغه ورنه واخلي او فقیر ته یې ورکړي. موږ تاسو متاسفانه ځینې ارزښتونه هم هیر کړي په ټوله کې چې هغه د فقیر حق دی. موږ تاسو د یو کورنۍ مثال لرو. نو په کورنۍ کې مشران هغوی خواري کوي، زحمت وباسي، المړۍ را ګټي، به کشران یې خوري. لکه رسول صلی الله علیه وسلم هم چې فرمایي چې انما ترزقون وتنصرون بدعفائکم. تاسو په حقیقت کې الله جل جلاله چې بریاوې درکوي او تاسو ته رزق درکوي هغه ستاسو د ضعیفانو په وجه باندې. نو په هیواد کې کوم فقیران او یتیمان او کونډې او بېوزله هغه انسانان چې هغوی د فقر په دایره کې اوسیږي، نو که چېرته فعلا شتمن انسانان او بډا انسانان ورسره همکاري وکوي، دا په حقیقت خط کې دغه بډا انسان د خپل ځان سره همکاري کوي، ځکه چې د دوی بریا او د دوی رزق په دوی باندې دی. او همداسې الله جل جلاله په مختلفو ځایونو کې د قران کریم امر کوي چې تاسو د فقیرانو حق وسوار کړئ. نو لکه سوره بقره یو سل او یو نمبر آیات کې الله جل جلاله وایي چې واتل مال علی حبه ذوی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. الله جل جلاله هغه ضعیف انسانان چې هغه یتیمان دي او مسکینان دي او هغه حتی مسافرین دي او هغه انسانان چې هغوی سوال کوي څه نه لري او ډیر زیات فقیران دي چې هغوی سوال نه کوي او عام خلک هغوی ته داسې وایي چې دا اغنیا دي، دا بډا خلک دي. تحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف تعریفهم بسماهم لا يسألون الناس الحافه. د خلکو نه په ډیر الحاح او په اصرار باندې غوښتنه نه کوي، ځکه چې هغوی ته الله جل جلاله یو عزت نفس ورکړی، شرمیږي. خو بډا انسانان باید پلټنه وکوي، وګوري چې دغه انسانان را پیدا کړي او د دغو انسانانو سره همکاري وکړي. او د موږ تاسو په ټولنه کې عموما څوک چې ډیر کم همکاري هم کوي، بیا د فقیر او د یتیم او د کونډې نه دعا غواړي، داسې یو قسم احسان ور باندې ږدي. دا هم زموږ ستاسو په دین کې متاسفانه چې یو بد رواج دی. که حقیقت ته چېرته وګورو، عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي فقیر او مسکین ته به چې څه همکاري ورسره کوله، هغه دینار د اوسپنې کومه روپۍ چې ده دا به ورته ومینځله او عطر باندې به ورته ووهله، عطر ور باندې ووهل، به وروسته فقیر ته ورته ورکول. بیا به دې ورته دعا کوله، فقیر ته به دې دعا کوله چې خدای تاته خیر درکړي چې د ما صدقه دې قبول کړه. دا صدقه په حقیقت که دی مال چرک دی. که چرته بڑا انسانان بده بانی پویشی چه دا دی مال چرک دی او دی مال خیره دی.
دکتر سیب تا تو دیری که موضوع تا اشاره وکره، هغه داوه چه کلا یو چوک فقیر تا یو چه ورکوی کوماک و سرکوی نو بیا تمه لري چې دعا ورته وکړي. یو بل څه ته که تاسو متوجه شوي یاستئ، په دې وروستیو کې دغه ټولنیزې رسنۍ ډېرې کاریږي. ځینې کسان له فقیرانو سره مرسته کوي، بیا عکس اخلي، بیا دا ټولنیزو رسنیو ته پورته کوي. په دې خبرې راته وکړي.
زما په نظر باندې چې دا ډېر بد کار دی چې خلک همکاري کوي او بیا د یتیم او خاصتا بیا د کونډې ورنډې عکس اخلي او بیا رسنیو ته ورته ورکوي. خو یوه نقطه هم باید هېره نه کړو چې ځینې انساني ټولنې او ځینې ډونران متاسفانه چې دغه شوی نه غواړي زخپله دی انساني ټولنې مشرک هم
به
موږ هم متاسفانه کله کله په دې حرج کې راشو ځکه چې ځینې ډونران او ځینې انسانان عکسونه غواړي حتی یو ځل مخکې زخپله ساحه کې هم په هیواد کې نو برخه موږ کې خو دې د خپل ملګرو ته ما ورته ما چې دا برخه عکسونه واخلي هم د غذایی مواد او غواړو ورجې د نور مسایل او د فقیرانو عکسونه ما اخلي او هغه کوم ډونر چې ډونر ما پیژندل تقریبا خدای یو مسلمان شخصیت مرت مزه ورته قناه ورته ورکم نو به ما ته خپل ځوانان زمګه کوم مواسک شملګری دغه وي شه تاسو یقینو کوئ چې مخکې موږ تجربه کړی وو او دای موافقه نه کوي همدغه یتیم ماشوم چې وړو کړي د عکس خپل کی چې تر دلوي شي نو دای قانونا دای کول شي دای عارض شي او ځکه چې د شخصیت تقریبا چې یو قسم ضربه غونته شي د وړو کې ماشوم او یتیم او فقیر وو د وخت کې وزیر ور نه جوړیږي او مسول ور نه جوړیږي نو خلکو د شخصیت سره دوبې کړي نو له کله حال عکسونه د څو قسم چې د شان او خپل شي طرف نه خپل شي عکسونه ورسره ولګل نو ماته چې هغه مستفیدین کوم چې د خلک د برخه خسته دغه عکسونه ماته راولېګه هغه چې زدي زه متاسفانه چې ډیر زیات خپه شوم نو کله کله خو ځینې انساني ټولنو ضرورت وي خو داسې یو کار وشي چې نه د یتیم هغه عزت او نفس ختم شي او نه هم هغه ډونر خپه شي رسول الله یو حدیث دی وایي یتیم په لاس باندې چې لاس راکس کړ څومره وختان چې د لاس لند راشي الله جل جلاله د دې وختانو په عدد باندې د انسان ته چې د لاس کش کوون کړي د اجر ورته ورکوي دا یو حدیث موږ ورغلی خو متاسفانه په دې کې د یتیم عزت او نفس موږ منځه یوسو
ډاکټر صاحب یو خدای دا لکه تاسو اشاره وکړه چې ځینې کسان چې مرسته کوي هغه دوی غواړي یو ثبوت ولري چې دا مرسته رښتیا رسیدلې نه درسیدلې او بل د راتلونکي پروګرام لپاره دوی چمتووالی نیسي چې تاسو دا خبر ډیر ښه تشریح کړئ دا یو ضرورت دی خو یو شمیر کسان د غمرسته د همدې لپاره کوي چې هغه دوی په فیسبوک کې د موږ او تاسو په عامه خبره ځانونه لوی ښکاره کوي مرسته به دومره نه وي 15000 افغانۍ مرسته به وي مګر هغه به همیشه فیسبوک کې نشته ای هدف زما دا ډول کسان وو
دقیقا یوه نقطه ته باید موږ تاسو متوجي اوسېږو چې موږ تاسو انسانان چې مرسته کوو د په حقیقت کې د خپل ځان لپاره کوو الله جل جلاله د مزمل سورت کې په شلم نمبر آیت کې فرمایي چې وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا اي انسانانو تاسو ته کوي د غریب او د فقیر د کند سره ستاسو همکاري کوي د په حقیقت کې د خپل ځان سره کوي ځکه دا د اخرت اکاونټ کې د جمع کیږي او بل یو بل حدیث شریف دی وایي چې د سهار ناراضي چې الله جل جلاله په د سهار کې دوه ملک د اسمان را نازل کړي یو پرشته وایي چې اے خدایا هر انسان چې هغه خرڅه کړي دغه بدل ورته ورکړي او بل وایي چې اے پروردګاره هر هغه انسان چې بخیل دی د مال راټین کړي د مال خو امانت دی د مال خو د الله دی موږ تاسو ته اسه امانت راټول کړي او د یې راټین کړي نو هغه مال تور ته تلف کړي یو وایي چې اللهم اعط منفقا خلفا او بل وایي چې اللهم اعط ممسكا تلفا چې د مال راټین کړي اے پروردګار د مال ته ور نزای کړي نو چې پرشته یو انسان ته خیر ورته وکوي یا دعا ورته وکوي نو الله جل جلاله دوی دعاګان خو بیا نه قبلوي او بل حدیث شریف کې موږ تاسو په داسې خلو باندې ځان ته دعاګان وغوړي چې هغه ګناه نه وکړي چې هغه پرشته دی ځکه چې یو انسان دعا وي بل انسان ته که زه تاسو دعا کوم نو پرشته ماته وی چې امین ولک مثل ذلك ستا دغه دعا د پرشته په حق کې الله قبول کړي او تاسو هم الله جل جلاله هم دومره اجر درکړي نو دغه مسله باید موږ تاسو ویره نکړو چې موږ تاسو دغه صدقات جوړ کړو د خیراتونه جوړ کړو د صرف په دې خاطر باندې موږ نه ور کړو چې خلک رات بلعکس کې چیرته دغه یو نیت دی چې سره وی چې ولا ز عکس واخلم نو ولا ماته خلک وای چې ولاده پلانکای سره ډیر زیات بڑا سره دی او ډیر کریم او سخی سره دی تاسو پوهیږئ چې ډیر خطرناک او ډیر زیات وحشتناک یو وعید چې دی حقیقت چې انسان وخته پور تکړي هغه دغه دی او چې کله الله جل جلاله د انسانان د حشر ورځ باندې را پور تکړي او دوی چې کنه جهنم ته ورغورځوي نو د جهنم هغه ور شي تاسو پوهیږئ چې هغه کړي او انسانان دې پرې باندې ور لګيږي په دوی کسانو باندې جهنم ور لګيږي هغه کریم او هغه سخی انسان چې ځان ته سخی وي او بډای وي په دوی وجه باندې دوی صدقات او خیراتونه کړي وي چې د تویل چې ولا شو پرانکای سره هم ولا شي پیسې بربادوي او کومکونه کوي د کوند د یتیم سره دغه درې انسانان یو د خونه دغه انسان چې دا برا وستل شي او د جهنم پور کې ور شول شي او الله ورته وای شي تا د خلکو په خاطر باندې د نامو په خاطر باندې تاسو صدقه او خیراتونه ورته ورکړي وو فقط قیل تا ته دا لقب درکړ شو په دنیا کې تا ته ویل شو چې د سړی شي سخی سړی دی او کریم سړی ځکه تا د انسانانو په خاطر باندې کار کړو دا خو د رب په خاطر باندې نه وکړای نو د دې زیات خطرناک خبر د بل ځکه رسول سره فرمایي چې ارحموا من فی الارض يرحمكم من فی السماء هغه څوک چې بزمکه کې ویجا فقیر دی کونډه ده او بې وزله انسانان دي په یبه تاسو رحم وکوي هغه څوک به تاسو باندې رحم وکوي چې هغه په اسمان کې دی چې الله جل جلاله دی او بل ځکه په عمر فرمایي چې من لا يرحم لا يرحم څوک چې په خلکو باندې رحم نه کوي الله هم په هغه باندې رحم نه کوي او دا بډا انسان هم باید دا خبره باید هیره نه کړي چې کېدای شي داسې ورځ په ما باندې هم راشي چې زه هم فقیر وم غریب وم کور مې سیلاب وړی وي او زلزله شوی وي او هیڅ شی ونه لرم او د ټول کوم شتمنۍ چې الله را تعالی کړې امانته درنه واخلي باید دغه رحم د دوی په زړه کې وي
یو بل څه چې لیدل کېږي بدبختانه دي موږ تاسو په ټولنه کې هغه دا چې یو شمېر کسان بیا د خیر او خیرات او مرستې چې کوي دغه شناسا خلکو سره کوي ملګري سره کوي واقعي غریب سره مرسته نه کوي دغلته بیا څومره دغو غریبانو دغو فقیرانو دغو بېوزلو حق تر پښو لاندې کېږي
که چېرته دا خپلوان غریبان وي چې وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين نو دلته الله جل جلاله د خپلوان حتی د یتیمانو د مسکینانو د مسافرینو نه مخکې ذکر کړي نو که چېرته دا خپل انسانان چې کوم وي هغه غریبان وي مثلا د انسان مور غریبه ده پلار غریب ده دا خو حق د مور پلار خو د ورونه او د کاکاګان او ماماګانو دغه انسان غریبان وي او دی بډا انسان وي نو دا په دې باندې واجبه ده چې ځکه دوه حقونه شول یو د ده دا حق شو چې هغه د خپلوان دي ذوي القربا دي او دویمه خبره دغه ده چې هغوی غریبان دي فقیران دي څه نه لري نو دوی کې انشاءالله چې څه حرج نشته خو که چېرته لکه تاسو مهرباني وکوله داسې انسانان وي چې هغوی ضرورت نه لري مرسته او یو انسان صرف په دې وجه چې خپل یو برستیج ور باندې جوړ کړي او خپل یو په اصطلاح باندې نوم ور باندې وګټي او یو داسې یو شی چې د دوی د خپلوان حتی کله کله پردی مرستې وي انسان خپل خپلوان ته ورته ورکوي نو دا به ډېر لوی جرم دی او کله کله که داسې وشي د مثال په توګه چې فقیر پاتې شي کونډه پاتې شي داسې انسان مرسته واخلي چې هغه د مرستې مستحق نه دی نو دا ډېر زیات لوی جرم دی او په دې کې هم باید الله جل جلاله دغه انسانان باید وډار شي او خاصتا به داسې بعضې مرستې کومکونه دي د مثال په توګه باندې زکات دی د زکات لپاره الله جل جلاله هلته خلک مشخص کړي د زکات چاته ورکړي چې دا فرض دی که داسې انسان ته زکات ورکړي شي چې هغه د دې مستحق نه وي یعنی فقیر او غریب نه وي نو دغه سړي زکات هم دا هم په خطر کې کېږي او د مثال په توګه باندې دغه د قربانۍ غوښه ده مثلا چې الله جل جلاله موږ تاسو ته دغه امر کړی چې د قربانۍ کوو نو دغه د مثال په توګه باندې که داسې انسان ته ورکړي چې هغه مستحق نه وي نو دلته هم عموما یو لوی شرعي حرج دی نو دا هم زما په نظر باندې چې ډېر یو لوی ظلم دی چې یو انسان فقیران او کونډې او غریبان پرېږدي او خپلو خپلوانو ته چې هغه داسې انسانان دي چې هغه محتاج نه دي هغوی ته مرسته ورته ورکوي دا یو ډېر لوی ظلم دی
بله که په دې باندې خبرې وکړو چې ولې په افغانستان کې د بېوزلو کسانو شمېر زیات څه که څه هم د طالبان حکومت په رسمي ډول ارقام نه ورکوي مګر موږ او تاسو عیني شاهدان لرو چې آر او راز پلارو کوڅو کې میرمنې لیدل کېږي ماشومان لیدل کېږي سوال کوي په کورو کې خلک یو وخت ډوډۍ وخوري البته ډیری خلک یو وخت ډوډۍ وخوري د بل وخت نه لري تاسو علت څه ګڼئ ولې خلک د خوارۍ خواته د بېوزلۍ خواته روان دي
ولې مختلف علتونه دي زما په نظر باندې دا یو حقیقت ده چې فقر او بېچارهګي زموږ تاسو په هیواد کې اوس نه ده د پخوانو موږ تاسو متأسفانه فقیران او غریبان لرو فنان ته میراث باندې پاتې شوی البته اوس کچه زیاته شوې ځکه ده چې طبیعي خبر ده چې افغانستان اوسنۍ حکومت چې دی هغه دولتونه ور باندې رسمي اعتراف نه لري او داسې یو قسم محاصره غونته دی او دا بالفعل هم څومره چې داخلي امکاناتي حکومت په دې باندې تر اوسه پورې چلیږي او دویمه خبر دغه ده چې د کاروبار زمینه چې باید مساعده شي دا هم د حکومت یو مهمه وجیبه ده او د حکومت باندې د خلکو دا یو حق دی چې هغوی ته د کار زمینه برابره کړي د کار زمین لپاره لومړی شرط امنیت دی امن دی اوس الحمدلله چې امن دی مخکې په پرتله باندې تر ډېرې اندازې پورې الحمدلله چې محقق شوی په افغانستان کې خو د نور مسایل هم چې دي د کاروبار لپاره د ځوانانو لپاره د کاروبار زمینه مساعده دل مختخور باید خلک عادت نشي خو په ټوله کې داسې یو اقتصادي زمینه ورته برابر شي چې هغه زموږ ساسو د ارزښتونو د مبادئو سره په ټکر کې هم نه وي او ځوانان وکولی شي چې په هغه کې دوی کاروبار وکوي په دې کې دوی خپل حلال یو رزق ځان ته پیدا کړي او دغه ځوانان چې هغوی اکثره په قاچاقي لارو باندې د مثال په توګه باندې به هر ځي د دې هم مخه ونیول شي او په هیواد کې داخل کې ورته داسې فرصتونه ورته پیدا شي او کله چې تاسو به بهتر پوهیږئ هغه څوک چې به هر ځي هغوی ته هم کاري فرصتونه داسې زر نه پیدا کېږي او داسې کاري فرصتونه هم ورته نه پیدا کېږي چې هغوی دغه عزت نفس سره مطابق وي او هغوی یو کار وي خو که ډاکټر وي او انجینر وي هغوی بهر لاړ شي هغوی نشي کولی چې په همدې خپلو تخصصاتو کې کار وکوي هغه کېدای شي داسې یو کار وکوي چې د مثال په توګه باندې ټکسواني وکوي مثلا اوبر وچلوي یا مثلا بل کار وکوي نو هدف دغه دی چې دا په ټوله کې قدر دی د افغانستان دا د افغانستان یوه لویه شتمني ده دې باندې هم باید کار وشي چې د هېواد نه باید بهر نه شي او کاري فرصتونه د دوی لپاره داسې مهیا شي تر څو دوی پکې کار وکوي. او د انساني مؤسسات هم دا کار د زما خدغه شخصي نظر دی چې هغه مؤسسات چې هغوی مایی ورکوي زما په نظر باندې چې د مایی نیولو طریقه ورته وښیي، ځکه چې مایی خوري او بیا لاس نیولی فقیر او غریب وایي ماته بل راکړه. نو حتی که چېرته یو کونډې ته یو غوا واخیستل شي په اطراف کې مثال په توګه باندې، یا یو چی ورته یو کار ورته جوړ شي، دا بهتره ده د دې نه چې هغوی سره همکاري وشي مسلسله. په دې باندې هم انساني مؤسسات باید یو فکر وکوي چې هغوی اراده لري. نو هدف دا دی چې ټولنیز مؤسسات، اجتماعي مؤسسات هم دغه یو مسؤلیت لري چې هغوی باید او وکوي. همداسې زموږ ستاسو تاجران او زموږ ستاسو بڑا انسانان هغوی هم مسؤلیت لري چې باید خپل فقیران، هر څوک په خپل کلي کې په خپله قریه کې فقیر پیژني، کونډه پیژني، یتیم پیژني، د هغوی حقوق باید تر پښو لاندې نه شي. او همداسې مؤثرین انسانان او خاصتا هغه افغانان چې هغوی بهر اوسېږي، زما په نظر باندې که چېرته د یوې ورځې ډوډۍ چې دوی په رستوران کې خوري او کورنۍ دغه مبلغ ولېږي او فقیر کورنۍ ته ولېږي د مثال په توګه باندې، هغوی ته هم د لاس نه راونیسي، زما په نظر باندې دا هم ډېر لوی کار دی. یو خو سیاسي لوری دی، د سیاسي لوری که چېرته موږ د انساني لوری ټچ ورسره ورکړو نو دا بیا یو لوی مصیبت جوړوي. د سیاسي لوری چې دی هغه د خپل کار کوي، خو الاقل دغه انساني لوری دپاره باید موږ تاسو باید کار وکړو، رسنۍ باید کار وکوي، خلک باید تشویق کړي هغه افغانان چې هغوی بهر اوسېږي، د هغوی الحمدلله ژوندونه جوړ دي او ارام دي. نو که ډېره کمه همکاري هم وکوي د خپل فقیر او د یتیم سره، نو ډېر زیات هلته مثبت انګیزه لري او هغه د فقیر د فقر نه بچ کوي. حتی په بعضې موسمي مناسباتو کې مثال په توګه باندې روژه ده، مثال په توګه باندې لوی اختر دی، د نور بعضې مناسبتونه دي، نو که چېرته دغه شی ورته ورکړل شي زما په نظر باندې چې به دا به ډېره یعنې ډېره لوی همکاري ده. خلکو دپاره وړه مسله ده، خو د نور خلکو دپاره ډېره لویه ده. زما یادېږي د تېر اختر کې زما بچیانو غوښتنه وکوله چې بوټان زه ورته واخلم. نو ما ورته ماشي ګوري کوچني اختر کې موږ اخیستې و، ستاسو نظر دی چې دغه بوټان موږ یتیمان ته ولېږو؟ په هېواد کې بعضې یتیمان دي چې د هغوی بوټان نشته. بچیان موافقه وکوله، هغه مبلغ ما واخیستو، اول ته یتیمان ته ما ولېږو. ما ورته ماشي ده مبلغ نمونه مې ورته ورکړي، دا د محمد د طرف نه دی، فلاني 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 ته یو جوړ بوټ ځای باندې تقریبا درې جوړ بوټ وشول. نو هغه ډېر یو ښه اثر یې درلودو، یو ښه تاثیر او اغېز یې درلودو، حتی د کوچنیانو په په دې نفسونو کې. ما ورته موجود ستاسو بوټان نه وي دي، زړه نه دي، تاسو هلته درې درې هر یو الک درې درې یتیمان خوشحاله کړل. زما هدف دا دی چې داسې یو قسم انګیزه موږ ورکړو، خاصا د میډیا دغه مسؤلیت سوشل میډیا کې کوم مؤثرین او کوم انسانان چې دي چې دغه انساني لوري ته موږ تاسو فوکس وکړو.
بله ډاکټر صاحب، که چېرې دا وضعیت همداسې پاتې شي په هېواد کې، خلکو ته کار هم پیدا نه شي، د بېوزلو کسانو شمېر هم زیات شي، له بهر نه هم دوی سره کومکونه ونیسي، وضعیت سرقم کېدلی
سي؟ عقیده باندې هم چې د کون یو مدبر لري، داسې یو خالق او پروردگار لري چې د ټول مسائل د الله جل جلاله سره دا ډیر ښه منظم ترتیب شوی. موږ تاسو د خپل کورونو چارې، د خپل دفترونو چارې سنبالو، خو د کون یو مدبر لري. او دا بندگان چې دي، دا خود الله بندگان دي. موږ تاسو ګورې د خپل کورنۍ سره څومره مینه کوي، څومره محبت کوي، او څومره دې باندې موږ تاسو د خپل لند کومه کورنۍ چې ده، څومره موږ باندې زوريګ مثلا تاسو په خپل ورور باندې، په خپل مورکۍ باندې، او همداسې موږ تاسو ټول ټوله کې کوم تاسو ګورو ده د الله جل جلاله دغه رحمت چې دی د فصل تقسیم او تقسیم شوی، نه نه فساد د الله سره دی او یو فساد د رالګرد انسانانو په مابین کې دی. زه خو په دې نتیجه باندې ما چې الله جل جلاله خپل بندگان حتمًا ساتي او دغه نه دفاع کوي، خو دا کله کله د الله جل جلاله طرف نه دی، امتحان وي او ابتلا وي چې الله جل جلاله دی کې فقیرم په ابتلا کې اچول، امتحان کې اچول، او غنی بډای ما اچول چې آیا دا غنی بډا دي تلاش ور کوي او کنه ورته ور کوي. نو زه خو په دې ایمان باندې ان شاء الله خپل بندگان ساتي. خو د موږ تاسو د امتحان وخت دی، خوره کې سرونه خکت خپل گریوان ته، او ها کوند او یتیمان او ها کوم به وز انسان خپل ځان ته حاضر کو، او داس یو مقارنه او مقایسه وکړو چې چیرته زمونږ کورنۍ داس یو حالت ته ورسیږي، موږ د فقیران شو، موږ په کور وران شي، زلزله ور باندې راشي، یار باندې سیلاب راشي، بل څه مصیبت راشي، زمونږ به څه صورت حال وي؟ نو هدف دغه دی چې حالت خو متاسفانه چې سړی دردون کوي، سړی خفه کیږي، خو په دې باندې موږ تاسو باید نیکپاله اوسېږو چې موږ یو لوی رحیم پروردګار لرو، هغه ان شاء الله حتما زموږ تاسو لاسنیوی کوي.
بله بشکه چې پر حالت کې خدای پاک مهربانه ده، خدای روزی رسان ده، خو یو وسیله غواړي، لکه څنګه تاسو په خپل خبر کې ویل، هغه کسان چې شتمن دي دوی باید مرسته وکړي. د خبرونه په اخر کې د تاسو خبرې به یو ځل بیا هغو کسانو ته ولرو چې دوی شتمن دي او حاکم نظام ته به ولرو چې دوی ته څه کول پکار دي چې د بېوزلو لاسنیوی وسي.
ولز ما خو دغه نظر دی چې مونږ او دغه پیغام دی چې مونږ ټول مسؤلیت لرو، الا کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته، مونږ تاسو ټول مسؤلیت لرو. د حاکم نظام هم مسؤل دی، او بډای انسانان هم مسؤلیت لري، او مؤسسات هم مسؤلیت لري. حتی یو ګاونډي په کور کې شوروا پخه ده او بل ګاونډي باندې بوی لګیږي، نو دغه هم ور باندې حرامه، دغه باید ګاونډي ته باید لږ ولېږي، خیر ورته زیاتې. او د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت یو چا پسه حلال کړی و، غوښه یې لګلې وه، سر یې پاتې شوی و، سر یې بیا کوم ګاونډیانو ته لګلی و، هغوی بل ته لګلی و چې مونږ غوښه شته. او کورونو باندې سر د پسه تاو شو و، بېرته بیا خپل کور ته راغلی و. بیا د سړی خوشحاله و چې الحمدلله خلک سره څه رزق روزي شته. نو ټول مسؤلیت لرو، او په دغه جانب کې د فقیر او د کونډې او د بېوزله انسانانو حقوق باید پښو لاندې نه شي. ټول باید ورته متوجه اوسېږو، او ټول باید الله نه په دې رابطه باندې ویرېږو، او داسې فکر وکړو چې کېدای شي په مونږ باندې زموږ استاذ په اولاد باندې یو حالت راشي. بیا به هغه ډېر زیات دردونکی وي او ډېر زیات ناراحتي وي. بلی کې نو مخکې چې مونږ داسې باندې داسې حالت راشي، باید فقیر او کونډه او مسکین باید هېر نه کړو. او بل دغه مسله هم هېره نه کړو، د ذهن ونه بسو چې دغه همکاري چې مونږ د هغوی سره کوو، لکه مخکې چې ما وې د خپل ځان سره په حقیقت کې کوو. او بل دا چې الله وایي چې وما انفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، سبق ان هذا شمن برایت. و تاسو چې خرچه کوي په غریبانو فقیرانو باندې، الله جل جلاله تاسو برته زر در کوي، او الله چې خیر د روزي ورکون کړي. مونږ غټ مشکل دا دی چې مونږ روزي پسې ګرځو، رزق زمونه ویر شوی چې هغه الله دې سبحانه وتعالى. نو باید مونږ تاسو په الله ویر نه کړو، ځکه روزي رسان زمونږ تاسو الله دې. ټول وسایل چې مونږ دي هغه مسائل د خپل ځان لپاره مسخر کړو، خو په ټوله کې الله جل جلاله باید ویر نه کړو، ځکه هغه رحمان دی، هغه رحیم دی، هغه رزاق دی، هغه وهاب دی، ورکون کړي، او هغه المعطي والمانع دی، هغه ورکون کړي او منع کون کړي. ته الله جل جلاله پرې ټول حکمتونه دی، ولې کله رزق منع کړي او کله ورته ورکړي، ټول مسؤلیت دی. او مونږ تاسو خپل ځان ته افغانان وایو، بهر یو او په داخل کې زموږ تاسو ټول مسؤلیت دی، حکومت کې او کرایت کې زموږ تاسو ټول مسؤلیت دی. بل ته باید لاس ورکړو، او د یو بل سره باید ودرېږو، او په ایمان نه ودرېږو، یعنی قلب نه ورسره ودرېږو.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
تاسو نه هم مننه کوم، الله دې وساته.
قدرمنو دوستانو، دا وادي دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ل بي وزلو کسانو سره د مرستې پاک له خبري وشوې. لموږ سره میلمه وو ډاکټر آیت الله حتید، تربیه فرض کې چې است علم مال او ملګری.